درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه د ازادي رادیو سارانی خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خرغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځان ژمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې پر ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل دور خبري په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په حراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 پیل شي او تر جمعې ورځې پلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9 یو دیرشمه او د نومبر په 2 درې شلو ورځو لوبه کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي اغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استازي پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي اغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرمو معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 2 کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږ کال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی.
دا د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنۍ ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه ده چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دغه اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیش خړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټول مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دي فتنه الخوارج بللي او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادتها.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمې وران کړې او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند د هوکړې یادونه وکړه او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملي وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحه د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان خصوصا طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه دی کړی پاکستان په مور باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو که چیری بیا پاکستان داسې نظامی دغه عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملیات دی پر پاکستان باندې وکي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډالو ته وایي چې یو پر بل ببرید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړي دي دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکار شوي. خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمره ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا په کبیا دا اوربن ماتیږي دي بیا دا ست څو کولای شي دا افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پد. نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولای شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د اغاړي کو سره چې په افغانستان او پاکستان سره د دې اړینه په استفاده پر د ملکونو باندې فشار راوړي که یې نن دی اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډیر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوورې پاکستان مستقیما هر امنیتي خنډ چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلی ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هېوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پېژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پي یا نورې ډلې، بلوچان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغوی هم مهم دي او د هغوی کردار، د هغوی عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چیرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پي په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي، اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
خوان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی خوانی وزیر خیر الله خو ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وي چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نست.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو ادعاوې به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
که چیرې دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان پاکستان او په لویه سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی کنه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس او ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډ یې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو کار سرغړاوي بلل. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن روسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول او د ملي ارزښتونو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم به د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لوبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکلي د ورځنی څنډولې د یوې آزادې رسنۍ له بنسټیزو حقوقو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیت
فعالیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست سوي چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلی دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وضع نه کړي یا دوی ونه ګواښي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یوه خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت یې پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبې په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړي دي. د راډیو ټلویزیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خپرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خپرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خپرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خپرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که راډیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که از سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد راډیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او تلویزیون لخوا خپرېږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګل نه ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای سوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلي کورنۍ وایي خزي او ماشومان په بیلابیلو ساریانتاني او تنفسي ناروغي اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسېږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
تمان شومان چې دی بس وسنه سینه بغل
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزلہ ځپلای محمد اسلام دی چې زلزلې ترې مینا خسته او وس خیمه کې د اوسیدو لامل یې ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابلو ساري او تنفسي ناروغي او اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی اوس جمعه را روان دی او واواډې راي خاده دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل کې چې دا جمعه راشه واوري پریوزي نو دا ماشومان په ټول په ډیرو مرزونو نورم کړ دا زمونږ د جمعه دی کې نه تیریږي دی کې مونږ ډیر خرابېږو پر دې نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته یا کورونه جوړ کړو یا ګرمې خیمې راولېږو یا مونږ ته کورونه جوړ کړي چې مونږ هغې کې وخت
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالاتو اخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده دا خیمه چې دي نور د اوسېدو نه دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي ډېر ډېر مشکلات لرو ځکه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي موږ د معجزاتو نه لوستل چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو لږ په آرام تېر کړو موږ دلته هېڅ نور نه لرو ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي لکه سینه بغل زکام دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني اخته.
د دغې ولسوالۍ چله سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي اصالات لري لکه د سیوبو نشواله دی د تشنابونو نشواله دی نشته هغه ساحې لرې ساحې دي په هغې کښې امکانات ډېر کم دي. کورنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي بستر نه لري که بستر لري نو وایي موږ ریفر ورکوو دلته څوکۍ ته چرس پرې روغتیایي مرکز دی وګه لري لرې ساحه ده ورځ کښې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
تنکای زلمی ساغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه له 10 نه و چې هنرمندو ګوتو یې غږول پیل کړل او ډیر مینهوال پیدا کړل. ساغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
تنگیو گوتو غاگول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاگوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاگول او سندرې ویلې لالس کلن شوی نو چا پیل کړی و
له تکلنی نه کلنی می اکارډیون غاگول پیل کړل استادونه دلو مور او پلار مغړي دل چې اکارډیون غاگول سره مینه لرم دا شان سندر ویل سره نو ماته استاد
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند یې دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنې نه هنګ نه کوي د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي
موسیا جان همچنان د انګلستان د شارل لندن کنسرت
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاوخوا درې کاله مخکې د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند په روترتام کې ونمانځله هلته مو ډېر ښه کنسرت درلود ټکټونه ډېر شر او ډېر مخکې خرڅ شوي وو
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږونکی و دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکمرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو وروستی ځل فکر کوم که تېروتی نه وم 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت
کړل
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وایي ځکه دی او ورو یې هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالۍ او سندرې ولري
زما اوسیر جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالوونکو سندرو سره خلق خوښ وساتو که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
څېړونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه جزئیات په دغه رپورت کې
څېړونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کاو د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانوي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرانتروپوس بویسیا او بل ډول هومو ارکټوس خپل نه خنيخانی د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دوړو ډولونو ترمنځ د اړیکو او ریسرچونو لپاره د هغوی ترمنځ د سیالۍ په اړه په زړه پورې پوښتنې راپور کوي. عمومی باور دادی په داسې حال کې چې هومو مخص ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرانتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرانتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو